در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په سر مشي سکنن افغانستان ته پرشته اندېښنو خبرې کیږي. د دې غونډې په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدل شي. د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو سرمشي پر نړیوالو شغب کړ چې افغانستان له لوی ناورین سره مخامخ کیږي که پاملرنه ورته ونی شي. د طالبانو پلاوی نن په قطر کې د اروپایي ټولنې له استازو سره ګوري او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د شیعه مشر مقتدا صدر ګوند مخکې شوی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انتونیو ګوتیرش پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخیا چې وشي.
دقیقا څلور اونۍ د مخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې وه. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ په ډیریدو دی. 18 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي دې ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره باید لارې ولټول شي او د ډیرو مالي سرچینو په برابرولو دي د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د 1 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کېږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو د برخې نوی مسول ویلي چې د افغان میرمنو د ژغونو د اورېدو او ملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ. معایس درایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړ چې تازه د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د ښځو د برخې مسول ټاکل شوی دی. سره له دې چې ښاغلی معایس د افغان میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو ګڼو فعالانو د یوې ښځې پر ځای د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کړې ده. اخوا د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغان میرمنو او انجونو په سختۍ ګټل شوې لاسته راوړنې باید خوندي او حقونه یې تامین شي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له افغان میرمنو پرته به د افغانستان اقتصاد او ټولنه هیڅکله بیا په خپلو پښو ونه درې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوی امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې یوې غونډې ته وکړه. هغه وویل طالبان له اروپا سره ښه اړیکې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوی حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي. دا وضعیت ته هیچا په ګټه نه دی.
د متقیب خبره طالبانو تر دې دمه د امریکا، جرمني او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان له غړیو سره لیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکي بللې، خو ویلي دي چې د دوحې غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه وه جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمي پایلې ښیي چې د مقتدا صدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.5% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونډه 3% ښکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني ټاکنې له ټاکل شوې نېټې څخه 2 میاشتې مخکې ترسره شوې. د عراق د انتخاباتو کمیسیون به چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویاند ویلي تر دې دمه یې 3 څوکۍ ګټلي. تیر وار د صدر ګوند 450 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سختې مظاهرې وکړې څو بلاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځېد او پر ځای مصطفی کاظمي صدراعظم شو. کاظمي له وخت مخکې ټاکنو سره موافقه وښوده، خو خپله او ګوند یې انتخاباتو ته ونه درېدل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د آرمان عبدالعالي په نوم د یوه ځوان هلک د اعدام حکم وځنډوي. آرمان د خپلې ملګري په وژنه تورن او په اعدام محکوم شوی دی. تمه وه د ایران حکومت د هغه د اعدام حکم وړم کال اجرا کړي، خو ویې ځنډاوه. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی ته معلومات وررسېدلي چې د ایران قضایي چارواکي غواړي آرمان د چهارشنبې په ورځ اعدام کړي. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعالي د تهران لویدیځ ته په کرج زندان کې دمګړي وي یوې کسیز خونې ته انتقال شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان ویلي تر 1300 کلونو د کم عمره کسانو اعدام د نړیوالو قوانینو له مخې منع دی او د ماشومانو په حق باندې تیری بلل کیږي. آرمان تورن دی چې شپږ کاله د مخې خپل ملګری وژلې او هغه وخت عمر له 1300 کلونو کم و. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعلي په لومړنیو محکمو کې د خپل ملګري په وژنه اعتراف کړی و خو وروسته ترې منکر شو. او روسیه خبر ده چې د روسیې د حکومت د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی وای د محبس چارواکو دی د ترهګرۍ او توندلارۍ د ایډیولوژي پلوی بللی دی. هغه په عین حال کې ویلي چې چارواکي دته نور د تیښتې د خطر په سترګه نه ګوري. ناوالنی دا خبرې پرون په خپله انسټاګرام پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړې چې د محبس چارواکو په هغه باندې نوې فیصله په قاطع اکثریت کړې او دوی به اوس مجبوره وي چې د بندیانو خاصې جامې واغوندي. ناوالنی چې د نوبل د سولې جایزې لپاره کاندید و پرون د دې جایزې ګټونکي دیمیتری موراتوف ته مبارکي ورکړه او وړې وباله. موراتوف چې د روسیې د خپلواکې ورځپاڼې نویا گزیتا مسول مدیر دی له فلیپینی خبریالې ماریا میسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزې ګټونکی د بیان د ازادۍ په لار کې د خپلو خدماتو په خاطر اعلان شوی دی. خو د ناوالنی پلویانو د نوبل په کمیټې باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې ناوالنی تر نورو کاندیدانو د جایزې د ګټلو مستحق و. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې دې ادبي پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم مسایل راخلو. ټاکل شوې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل مشران نن د افغانستان په اړه فوقالعاده غونډه وکړي. د ایتالیا صدر اعظم چې هیواد یې د جیشل محلنۍ مشي کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکۍ چورپایي ټولنه اندېښمنه کړې ده چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته سفی الله ستانکسي په راپور کې.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړې سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړ نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلی کړي تر څو د افغانستان د کړکېچ د حل سربیره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. د ایټالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سره خیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 18مه د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600 میلیونو ډالرو اړتیا ده، څو 11 میلیونو اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600 میلیونو ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کیله شوډلې چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي. مولوی امیر خان متقید قطر په پلاسمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د بحث ګډونوالو او چلوونکو یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د جنو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه او په عمل کې بل څه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه وو. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي. هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د 1300 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې سدی په زرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنۍ نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسی مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسائلو نه د فشار دی عالی کاروانه خلی.
د طالبانو له بیا واکمنی دو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارد او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل، څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توندې نیوکې کولی او ویلي چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په ښو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي خپل مجالس هم مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقی دا وکړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه وو چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه یې وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل
Why closing schools?
د نجونو د تعلیم په څیر یو مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعال ولې موږ شاته قدم مخلو؟ په دې نه غیږم چې په یو تر ټولو سخت دریځ ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې پخوانی حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره بریالی نه شو. خو په یو داسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟ د بحث په چلوونکي سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد ورسره تړلې پوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویل د دوی پراتک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید 19 په خاطر تړلي وو. هغه ویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کوي. طالبان د اګست 13 واکته ورسېدل. واکته رسیدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستان د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,40,000 زیات کسان وایستل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له واشنگتن هیله وکړه چې د افغانستان 9 میلیارد او 800 میلیونه کنګل شوی زیرمه خوشی کړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم دې مسلې ته اشاره شوې ده. د خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په ارتباط نور کوم موضوعات چیرلي؟ په دې کتنه کې سره اور
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وضعیت لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د سخ کال وچکالۍ په افغانستان کې اقتصادي بحران تشدید کړی دی. وال سټریټ جرنل وایي دا وضعیت په داسې حال کې پیښیږي چې امریکا د افغانستان مرکزي بانک د 9.4 میلیارد ډالرو په ارزښت شتمني کنګل کړې ده. د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 15 یې له وچکالۍ سره مخ دي او دغه وضعیت د هیواد 14 میلیونه وګړي اغېزمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان یا FAO مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي چې دا په افغانستان کې په تیرو